السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې، خو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د افغان میرمنو د ملاتړ یو بنسټ د جرمونو نړیواله محکمې ته په یو پرانیستي دي کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو پیښې وڅېړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا په خپل ټویټر په دوه جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړی حمله د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسټه وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبانو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپل دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسټه د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي، خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. اکی پریس ویپانې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د امرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او دارتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې یو نیم زر کسانو وژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوه ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلي دي. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغه پوله کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دوو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستولې کلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یوه برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپله دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حس پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو څرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیست لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیست لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبههای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
چین نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډېره څه مو نه کیږي. هغه څه چې طالبان له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالانې داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیست لیک په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو دو پروګرامونو ته. لومړی تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاند څانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. د داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده، ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سینورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپو سے باز خلکی دی ڈنڈی والا زڑ ڈیر وڑ کے زڑ لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروخ ویلے چز خپلا ام کماندان یا مام منڈی والا اکمالات کم او ٹول کار زخپلا کم درال کے چاگا فلسکار وخپلا ہے پوس میں لدروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وای دا بعد خلکې چې دی عادت سه وای.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسته کیا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره تی طنز پستر ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوه هی دی لپاره هغه نورم تشویقی و یا تر ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت اوتی مختلف بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنه سره منځ ته کې اکثر لمده خوشانه راکې سي بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلي بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا
حس کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم، نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دي، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلی ګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې د شیان ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی له آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې درلودلی.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
که هم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول په کارې هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده په کار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخار کول د زمينه مساعده ول سي یو الک راسي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځای کې شرم نه ده په کار.
ارواپوهان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ دې پر کوژده او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داس اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول، یعنې هغه ټولې کې پیژندل شوې که نه پیژندل شوې خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامابینځته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي، یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراضه ولایم رمابسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دی د پوستکي دانې دي او هم نور دي. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چند واري کوشنې دي. د ی بلابیل نه روان د غره کمره مبینسته کی لکه ټخې دي، انفلوئنزا د شرې دي، ایډز دي او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي، اراضه ولایم رابایسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټخې دی، یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض رمه بایسته کوي. او بل فنجي، دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامابسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامابینځته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامابینځته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا، د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دي. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دي چې دې ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رمه بنسته کوي، هغه مثلا دی لوړ درجه تبر رمه بنسته کوي یا هم خوله رمه بنسته کوي، وینه په شکه کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامابینځته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامابینځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیانې دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامابسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې د بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. اول هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایرټری ډیزیز دي، او د سږي امراض دا امراض نه لکه تخی. د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولی، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وی دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د یولسم ټولګي درسي ساعت. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه لوی حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن لوی حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې تول کیږي، سلولوز باید څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم یې ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمبیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دی دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرین پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې په عکس کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اخلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1315 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي لکه د وینې د کرویات حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي د پوستکي د لاندې برخو حجرې د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي وای د شمز لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې دوهمې جنسي حجرې دي په عمومي ډول حجروي ویش دی هغه په دوه ډوله صورت نیسي یا دوه ډوله حجروي ویش تن لري یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي بلې غیر مستقیم ویش دی اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي لومړی حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوږدېږي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي یو لر پیچلو پړاوونه سره رسېږي یعنی ځین مراحل سره رسېږي یو ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره رسېږي یو میتوسیس دی بل میوسیس دی لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیو اند د ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجره مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي معلوم نه خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالي مې سترځي یا حجره نوې حجره څخه نور حجره مې سترځي په دې وخت کې ودې او رشد به سترځي هم ډیروالي مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي دغه د میتوسیس عملیه او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې مې ستراوړي
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري او ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري دو تخم دانه چې هغه د چرګ د هګۍ په بڼه لري دو تخم دانه لري چې هغه د چرګ د هګۍ شکل لري یا هم د چرګ هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هګۍ آزادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ آزادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلخه کیږي کله چې شزه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غس خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلخه کیږي هم بلوغ ته رسیږي د شزنه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي شزه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسېږي. یعنې د دوی په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسېږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه یې د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادېږي او بیا نفرې ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادېږي چې هغه بیا نفرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله د هګۍ پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کیدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کیدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا دی تخریبیږي. خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي. او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي. یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي. او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډېږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د آلې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي. یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 5 یا هم 6 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي. چې بیا د القا څخه 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ،
درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
زمانے